السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د یو ساته خبرونه تر ډیره د ازادۍ د رادیو مجلې پروگرام لپاره ځنګړې شوی. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په کابل کې د دوشنبه ورځې برید غندلی دی. ټام ویست بیگانه وخته پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلي چې متحد ایالات د دې تروریستي برید له ټپیانو او هغوی سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي خواخوږي څرګندوي. په دې خونړي برید کې د طالبانو د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او دیارلس نور ټپیان شوي دي، او پړه یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلې ده. داعش په یو بیان کې چې د دې ډلې اړوند اعماق خبری آژانس خپور کړی، ویلي دي دا برید د کابل په قلعه بختیار سیمه کې پر هغو مستنتقینو او کارکوونکو چې کار ته روان و د دې لپاره کړی چې د طالبانو د حکومت په زندانونو او په ځانګړې توګه د بګرام په بیا رغول شوي زندان کې د بندیانو غچ واخلي. په پاکستان کې د امریکا سفیر ډونالد بلوم د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړې دي. پاکستاني رسنیو د دې سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې په دې کتنه کې په پاکستان کې د 1.5 میلیون بې اسناد افغان کډوالو د خوندیتوب اړه خبرې وشوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو متحدو ایالاتونو له دې مخکې له پاکستانه د کډوالو د جبري ایستلو د بهیر له پیلېدو سره د هغو افغانانو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه چې امریکا ته د تلو لپاره هلته انتظار بسي. د امریکا د کانګرس د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن احضار کړی او ویلي دي چې نوموړی د 2020 کال د اګست په میاشت کې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په اړه د توضیحاتو لپاره دې کمیټې ته نه دی حاضر شوی. د یادې کمیټې مشر مایکل مکال د احضار په مکتوب کې ویلي دي چې بلینکن که د سپتمبر په 19 د کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي نو جرګې ته به پس پکاوی تورن شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر په ځواب کې ویلي چې بلینکن په هغو نیټو چې غوښتل شوی و وخت نه درلود، خو هغه وړاندیز کړی چې مناسبې بدیلې نیټې ورته وټاکل شي. میلر زیاته کړه چې بلینکن د دې موضوع په اړه د توضیحاتو لپاره څه باندې 14 د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی دی. په امریکا کې د روانې نومبر میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله یو ځل بیا توده شوې ده. د هغو قضایي اسنادو له مخې چې پرون خپره شول، متحدو ایالتونو د حماس ډلې مشران د تروریستي حملو په څو مواردو تورن کړي دي. حماس ډله مخکې له دې هم د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د تروریستي ډلې په توګه پیژندل شوې. د امریکا لوی څارنوال میریک ګارلند ویلي دی چې د حماس مشر یحیی سینوار او د دې ډلې د سیاسي برخې مشر اسماعیل هانیا چې په 13 جولای میاشت کې په تهران کې ووژل شو، د هغو تروریستي حملو لپاره د موادو د برابرولو لپاره په پلان جوړولو تورن شوی چې خلک یې وژلي دي. ښاغلي کارلند زیاته کړه چې دا سند د هغو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د حماس ډلې د عملیاتو د بیلابیلو اړخونو په نښه کول دي. د ګارلند په وینا سنوار او د حماس ډلې نور مشران د اکتوبر د 1 د حملې په ګډون د تیرو 3 لسیزو په تاوتریخوالي کې په لاس لرلو تورن دي. حماس ډلې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوب برید وکړ. په دې برید کې نږدې 1200 اسرایلیان چې ډیری ملکي وګړي وو ووژل شول او 2500 نور برمته شول. د غزې په تړانګه کې د اسرایلو د تیرو 11 میاشتو په ځوابي حملو کې بیا لسګونه زره فلسطینیان وژل شوي دي. او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي داسې یو پلان یې چمتو کړی دی چې په انتخاباتو کې د بریا په صورت کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو تضمین کوي. ټرمپ چې له خپلې سیالۍ د ډیموکرات ګوند له کاندیدې کاملا هاریس سره اوږه په اوږه سیالۍ ته دوام ورکوي، پرون په یو پودکاست کې د خبرو پر مهال وویل که انتخابات دای وګټي نو د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو معامله به وکړي. خو نوموړي زیاته کړه چې د دې پلان جزئیات اوس ځکه نشي افشا کولی چې د ده په ټکو بیا به ناکام شي. میرمن هاریس بیا پر ښاغلي ټرمپ انتقاد وکړ چې په 2 ورځو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو ژمنې کوي، خو دا نه وایي چې دا کار به څنګه کوي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبرې برخه لرو.
در دې شیبه د ازادۍ رادیو خبرې ټولګه
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای سیمې ته د دې لپاره سفر پیل کړی دی چې د افغانانو په ګډون له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه خبرې وکړي. ښاغلی بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی دی وایي د غلیدنې کتنې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا راتلونکي غونډې ته د تیاریو لپاره ترسره کیږي. په ژنیو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ یو مسؤول ازادۍ رادیو ته ویل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا به په خپل راتلونکي غونډه کې لښکېلو لورو وغواړي چې په افغانستان کې له بشري حقوقو د سرغړونو پر وړاندې سخت میکانیزم رامنځته کړي. په دې اړه نور حل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وای په ترکیه کې له څو ورځو ګټورو خبرو اترو وروسته اوس په قطر کې د یو له مختلفو لورو سره په افغانستان کې د بشری حقوقو د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. ښاغلی بنټ د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر د شاهي متحدو خدمتونو د دفاعي او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ له رئیس او د قطر د عامه پالیسۍ د کالج له استاد سلطان برکت سره په افغانستان کې د روان بشري وضعیت د وړاندې تک د ممکنه لارو او هم په دې اړه چې له کومې اغیزمنې لارې کېدی شي د افغانستان د خلکو ملاتړ وشي رغونکي خبرې ترسره کړي. نوموړي ویلي چې د سیمې له هیوادونو په کتنه کې له مختلفو لورو افغان میرمنو او نارینه وو او همدارنګ له کارپوهانو او دولتي چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خبرې کوي. د هغه په خبره د غلیدنې کتنې راتلونکو اونۍ په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 15 غونډې لپاره د تیاریو په ترڅ کې ترسره کوي. ریچارډ بنټ چې طالبانو افغانستان ته لتلو منع کړی او هغه په ناوړه تبلیغاتو تورن کړی په خپل ټویټر پاڼه کې د طالبانو پر دغې پریکړې د خواشینۍ څرګندولو تر څنګ ویلي چې د افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ورسپارل شوی ماموریت نه بدلیدونکی دی. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقونو اړوند سختو پالیسیو ته په پام چې په وروستي یو فرمان کې په عام محضر کې د ښځو په لوړ غږ هم بندیز لګولی، پر طالبانو په کور دننه او بهر فشارونه زیات شوي چې له خپلو دغو سختو پالیسیو لاس واخلي. په دې ترڅ کې د سویس په جنیو ښار کې د افغانستان په دایمي استازولۍ کې چې تر اوسه یې چارې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت چارواکي سنبالوي، مشاور او د بشري حقونو د برخې مسؤول محب الله طیب وایي نړیواله ټولنه او نړیوال سیستم باید په افغانستان کې له بشري حقونو څخه سرغړونو ته متناسب ځواب ورکړي او که دغه ځواب هر څومره ځنډیږي د ده په خبره طالبان هماغومره زړور کېږي چې د خلکو له بشري حقونو څخه سرغړونې زیاتې کړي. خغلی طایب بیگا ازادي راډیو ته وویل چې دوی به په جنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا پر روانه غونډه کې ټولو ښکېلو لورو ته پر دې مسلې ډېر ټینګار وکړي.
بعد از 30 سال آیا شورای حقوق بشر
آیا لدری کال وروسته د بشری حقوقو شورا غواړي چې د افغانستان مسله یوازې د زنګړی راپور ورکون کې لداري تعقیب کړي؟ آیا حاضر ده چې یو ګام وړاندې واخلي او د زنګړی راپور ورکون کې چې افغانستان ته حمله سفر څخه منع شوی ترڅنګ یو برتر میکانیزم رامنځته کړي چې وکولای شي د بشری حقوقو څخه سرغړونې په درست شکل مستند کړي او فرصت برابر کړي چې موږ هغه کسان چې دغه سي فرمانونه او احکام صادروي او هم هغوی چې په تطبیق سره شپه او ورځ د خلکو د رابر او تکلیف او د هغوی د بشري حقوقو د نقض سبب کیږي وکولای شو یو ورځ هغوی محاکمه تراکاګو ترڅو د عدالت په وړاندې حساب ورکړي
قابل عدالت پاسخگو باشند.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې طالبانو سخت چلندونه په تیر د خزو او جنو په وړاندې چې هغوی لشبګم ټولګي لوړو زده کړو په ډیرو دولتي ادارو او نه دولتي ماسوکل کار کولو منع کړي یو له هغو اساسي مواردو ګڼل کیږي چې نړیواله ټولنه د طالبانو سرپرست حکومت چې له پایلې څخه باندې درې کاله وزي په رسمیت ونه پیژني.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته
په کابل ښار کې د ورستي ځانمرګي برید د قربانیانو یو شمیر کورنۍ د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو او ملکی کارکونکو امنیت ونیسي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د دې پیښې قربانیان د څارنوالۍ مسلکي کډرونه وو. د دغه ځانمرګي بریت د دوشنبه ورځې په مازیګر په کابل کې د لوی څارنوالۍ پخوانی ودانې مخې ته چې اوس پکې د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست دی تر سره شو. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
هغه یو مسلکي کادر وو، یو متجرب کادر وو.
سمیر انگار د افغانستان د لوی څارنوالۍ د دفتر د پخوانی او د طالبانو د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب او اجرا ریاست د اوسنۍ ودانې مخې ته د دوشنبه ورځې په ځانمرګي برید کې د وژل شوي څارنوال نقیب الله وراره دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ترې نقیب الله 95 کلن وو او په کابل کې د یوې اووه کسیزې کورنۍ مشر وو چې په دې اداره کې یې دنده درلوده. هغه د طالبانو له حکومته وغوښتل چې د خلکو او ملکي کارکوونکو امنیت تامین کړي تر څو د دغه ډول خونړیو پیښو مخه ونیول شي او تکرار نشي.
زما طرح سارانوال صاحب حاجي نقیب الله خان هم شامل و. هغه 95 کاله عمر درلودل او څو لسیزې کېدل چې په مختلفو اداراتو کې مصروف و او افغان ولس ته خدمت کول او په غم کې ټول قوم محزون دي.
د غزان مرګ برید دوشنبه د لوی څارنوالۍ د پخوانی ودانۍ مخې ته چې اوس د غزای د طالبانو د حکومت د مشر د حکمونو او فرمانونو د تعقیب ریاست په نوم یادېږي د کارکونکو د رخصتۍ پر مهال شوای. د کابل د امنیت قومندانې ویاند خالد صدران رسنیو ته د یوې خبر پاڼې په لیږلو سره ویلي چې په دې چاودنه کې د یوې ښځې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. خو په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو په اړه د ځینو رسنیو لخوا خپاره شوي راپورونه او انځورونه ښیي چې د دغې ادارې د کارکوونکو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر 14 تنه دی. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخې دایښ د سیشن می پورس ل دغه برید یو ورځ وروسته په ټلګرام کې ویلي چې د دې ډلې یو غړي خپل چاودیدونکو واسکټ ته چاودنه ورکړي او د آی کړي چې په دې پیښه کې تر 45 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبلا اړولې. د غبرید د افغانستان او بهرنیو چارواکو خبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان بخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل ایکس پاڼه د غبرید غندلای او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې. د افغانستان د تیر جمهوریت حکومت د پارلمان غړي فوزیه کوفي په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې پیښه کې زیات شمیر هغه بې ګناه خلک وژل شوي چې د دین د ساتنې تر نامه لاندې د واک ترلاسه کولو د مبارزې قرباني دي. په افغانستان کې د برتانیې د سفارت شارز دافیر رابرت ډیکسون په کابل کې د دوشنبه د ورځې پیښه یو وحشتناک ترهګریز برید بللی او ویلي دي چې افغانستان د لسیزو تاوتریخوالي وروسته سولې ته اړتیا لري او زیاته کړې ده چې دوی ترهګري په ټولو بڼو غندی. دا برید په داسې حال کې شوی چې طالب چارواکو تل په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت خبره کړې او خلکو ته په دې اړه ډاډ ورکړای. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په کابل کې د دوشنبه ورځې برید ته په اشاره سره طالبان د امنیت په ټینګښت او د دا ډول بریدونو په مخنیوي کې پاتې راغلي بولي. لډلې یې اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دا اوس چې طالبان ادا کوي ادا وایي چې ټول سرتاسري امنیت دی. داعش په سیمه کې د امنۍ چتر لوی کړای دی ور کړای دی او داعش او د پاکستان استخبارات ډېر برلاسته دی د افغانستان د نظامی او سیاسي وضعیت برهمول بلادرسته. نو بنا زویلای سم طالبان نشي کولای امنیت تامین کړي.
دا په داسې حال کې د چې 13 اونۍ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستریز فصیح الدین ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبری کنفرانس کې ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې ځپل شوی او فعالیت نه لري. تر دې وړاندې د داعش خراسان څانګې په کابل او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د هغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې لسګونه ملکي وګړي یې وژلي او ټپیان کړي دي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ رادیو مجلې پروگرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو چې نړیواله مسله ده. اروپایی ټولنې په دې اړه چې منګولیا ولې د روسیې ولسمشر وننیو خوشینی څرګنده کړې. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې د اوکراین د جګړې پر سر د نیولو حکم صادر کړی، پرون د منګولیا پلازمینې اولان باتور څخه د لیدنې په ترڅ کې د هغه هیواد له ولسمشر او نورو چارواکو سره ولیدل. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
اروپایی ټولنې پرون سهشنبه پر منګولیا انتقاد وکړ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د نیولو په اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې یا آی سی سی چې دا هیواد هم غړیتوب لري حکم نه دی عملي کړی. اروپایی ټولنې په یوه اعلامیه کې په دې اړه خواشینی څرګنده کړې او ویلي دي منګولیا چې د روم د منشور چې پر اساس آی سی سی رامنځته شوې غړی هیواد دی، د خپلو مسؤلیتونو له مخې د پوتین د نیولو لپاره د دې محکمې حکم نه دی عملي کړی. پوتین د سهشنبه د ورځې وختي د منګولیا پلازمینې اولان باتور ته د سفر په ترڅ کې د هیواد له ولسمشر اوخنا خورلسوخ سره وکتل. دا د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې چې آی سی سی د پوتین د نیولو حکم صادر کړی، اول ځل دی چې نوموړی د دې محکمې یو غړي هیواد ته سفر کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د جرمونو نړیواله محکمه د 2023 کال د فبروري له میاشتې راهیسې چې پوتین پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل امر ورکړی او وروسته د اوکراین له اشغال شوو سیمو په غیر قانوني توګه ماشومان روسیې ته لیږدولي په تعقیب پسې ده. د منګولیا د حکومت یو ویاند وویل چې پوتین ځکه نشي نیولی چې دا څه باندې 3 میلیونه نفوس لرونکی هیواد چې له روسیې او چین سره ګډې پولې لري د روسیې پر انرژۍ متکی دی. منګولیا د اړتیا وړ د تیلو 95% محصولات او څه باندې 40% برېښنا له خپلو نږدې ګاونډیانو واردوي چې د دې ویان په خبره هغه د هیواد د بقا لپاره ډیر مهم دی. د منګولیا د حکومت دی ویان همدارنګه ویلي چې هیواد تل د ډیپلوماتیکو اړیکو په برخه کې یوه بې پرې پالیسۍ مخته وړي چې هغه تر ننه پورې د دوی په رسمي اعلامیو کې څرګندېږي. د منګولیا چارواکو د اولان باتور په نړیوال هوایي ډګر کې د پوتین لپاره سره غالۍ غوړولې او په زیرایي ګارډ هرکلی وکړ. پوتین چې د شپې لخوا د روسیې له تواسیمې اولان باتور ته رسېدلی، د منګولیا ولسمشر هغه تر حکومتي ماڼۍ پورې بدرګه کړ او مخکې له دې چې د تړلو دروازو تر شا غونډه ترسره کړي، دواړو د دې ماڼۍ په انګړ کې د چنګیز خان مجسمې ته درناوی وکړ. د راپورونو له مخې دواړو مشرانو اولان باتور ته د الوتنو د تیلو د اکمالاتو او د منګولیا د برېښنا د تولید د دستګاهو د نوي کولو لپاره قراردادونه لاسلیک کړل. دا په 5 کلونو کې منګولیا ته چې په 2003 کال د جرمونو له نړیوالې محکمې سره یو ځای شوی د پوتین لومړی سفر دی. لویدیځو سازمانو او چارواکو منګولیا ته له رسېدو سره سم د پوتین د نیولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي کمیسیون ویاند نبیله مصرعلي ویلي، لکه د نورو هیوادونو په څیر منګولیا هم حق لري چې خپلو ګټو ته په پام نړیوالو اړیکو ته پراختیا ورکړي، خو د پوتین په اړه د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه د نیولو حکم صادر کړی و.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کوم. د جنید شریف د بنسټ د شعر جایزه اعلان شو.
خپل پیژندنه کې د دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبی وی قضاوتونه.
په دې خبرونه کې د جایزو ګټونکو معرفي کوو او د وی ګټونکو شعر لرو. د یو کتاب په اړه به واوري.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح باندې شو دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او وېر مثلا له کومه اولې پیدا کیږي.
د هلمند د نادلي د ادبي بهیر کلی سره لمانځو.
او تر دې دمې په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه ډول سکاله پوره کړل.
او په دې خبرونه کې له خوسته د داسې مشاعري حال درکو چې د بیلابیلو ولایتونو لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی. کیسه هم لرو.
له پښو سره یې زوړ پلاستیک ورغړېد، د دسلو شانو چینې به کله ورو کله له حد لوړې.
د خبرونې په پیل کې افغان شاعرانو ته زیری لرو. د استاد جنید شریف د بنسټ لوري د پښتو شعرونو غوره جایزه اعلان شوه. د دې جایزو په اوله کټګوري کې یو جایزه کاملی عزیزی اخیسته، بل قیس هاشمی ته بیل شوې ده. د دې هرې جایزې ارزښت 500 امریکایي ډالر دی. په دوهمه کټګوري کې تقوا برهان شکوری او اسدالله نیازی ته جایزه اختصاص شوې دي چې هر یو یې 300 ډالر ارزښت لري. د آزاد شعر جایزه هم 300 ډالر ده چې زمزمې غزل ته بیل شوې. ځانګړي $100 جایزه کامران احمدزی ته او د $1000 لویه جایزه د پښتونخوا منل شاعر رحمت شاه سایل ته اختصاص شو. د استاد جنید شریف د منسټ په نوښت لتیرو دریو کلونو راهیسې دا جایزه ورکول کیږي. د جایزې د انتخاب لپاره یو هیئت ټاکل شوی دی چې غړي یې د افغانستان په شمول د نړۍ په څو مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او هر کال چې کله دې بنسټ ته شعرونه استول کیږي دا پلاوی د آنلاین غونډو له لارې چیړي، بحثونه پرې کوي او بیا شعرونه انتخابوي. د دې بنسټ د پروسش کال لومړۍ جایزې ملالی کلیوالی او نسیم ایثار ګټلې وي. عارف روان، جولی لمن او شیبه گهیزه نور گتون کیو او د 1402 کال فوقلاده جایزه د افغانستان استاد شاعر پیر محمد کاروان ته ورکړل شو. وړم کال 15 کسان د دې جایزو مستحق وګڼل شو. د دې جایزو گتون کې پتیرو دریو کلونو کې د جوري پلاوی لوري غوړه شوې دي. کله چې ځانګړی هیئت د جایزو وړ کسان ټاکي نو په خپل جنید شریف چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجیا ایالت کې د ادبیاتو ډاکټر دی، د یو استاد شاعر او د ادبیاتو د استاد په صفت د پلاوی له پریکړو تر سبریدا راځي دی. له دوی اورو
یو پروسه شروع شوی دی او دا پروسه په خپل کار کې زم نه غواړم چې څه په کې دخالت ولرم، خو ته تشویق زکوم او تر اوسه زه راضی یم.
تاسو وایئ چې تاسو مداخله نه کوي. کله چې څوک مداخله نه کوي طبیعي خبره ده چې په ځینو مواردو کې ممکن سلو په سلو کې څوک راضي نه وي. تاسو تر څه حد پورې راضي یاست؟
زه د قضاوت مسله خو په دې باندې زه پوهیم چې په خلا پیژندنه کې داسې دقیق قضاوت څوک نشي کولای، نسبي وي قضاوتونه. نو زه چې ګورم قضاوتونه خدي دغه شخصیتو باندې په ذهني معیارونو باندې بنا نه دي، په عيني معیارونو باندې بنا شوي دي. کله کله دي خو خو سړی دغه کیږي، هر قاضي چې هر داور چې وي دي خو خو حادثول کیږي، خو ما داسې برداشت نه دی کړی چې هغه معیارونه دغه شوي وي.
په دې جایزو کې په تیرو دریو کلونو کې ځینې تغیرات راځي کله نا کله. مثلا سږ کال د آزاد شعر لپاره هم جایزه بیل شوې ده. د دې تغیر علت څه دی؟ یعنی آیا د جایزو انتخاب د شعر انتخاب سخت دی چې مجبور شوي چې آزاد شعر مو تر بیل کړی دی او که څنګه؟
نه، دا د دې سیالۍ اصلي هدف همدغه هڅول او تشویق دی. نو زمونګه متوجه شو د داورانو نظرم دا و چې ولی پښتو شعر تر اوسه په دې کلاسیک فورم باندې دغه ډیر پابند پاتې شوی دی، په غزل او په دغه باندې په مثنوي او په دې باندې آزاد شعرونه دومره زیات نه راته مونږ ته داورانو ته. نو بیا د دې لپاره چې دغه تشویق وشي منګه دا یو جایزه د دې پینځونه یو جایزه مختص کړه آزاد شعر ته.
دا ځل یو بل تغییر دا دی چې د کوزی پښتونخوا شاعر رحمت شاه سایل ته مو هم یو جایزه بیل کړې ده. دغه فکر هم داورانو سره پیدا شو او کنه تاسو مر سره هم نظر وي
په دې کې چې دا د کوزی پښتونخوا شاعران په کې شامل شي؟ دا زمان نظر هم دی او د دوی نظر هم د داورانو نظر هم دی. او اصلا خود است دا خپل سیاله باید مشترک وي، خو چون کې سیاله او کې تشویق لمړنۍ دغه دی هدف دی، نو موږ وختل چې دا سیاله دی پاتې شي یوازې افغانستان ته او دغه دا د پښتو د شعر عمومي او د ستاینې جایزه مشترکوي.
استاد جنید، په دې تیرو دریو کلونو کې مختلف ځوانانو د ستاسو جایزه ترلاسه کړې ده. په افغانستان کې جنوم پکې جایزې اخیستې دي او هلکانو پکې جایزې اخیستې دي او نارینه او ښځینه جایزې اختصاص شوې دي. که په دې تیر درې کلن بهیر کې ستاسو نظر د نقل نظر واخلم څنګه تاسو څه فکر کوئ چې شیرونو وعده کړی دا او کنه په خپل حال پات شي؟
دې پوښتنه جواب نشم درکولای. ذهنی داسې ما ته ښکاری چې هغه لک تماسونه چې څوک ما سره نیسي دا غو په بنا دغه صحت سوالای شم چې یو څه هغه زبم دی جایزو کړی وي، خو د دې لپاره بیا تحقیق پکار دی، نو هغه تحقیق ما نه دی کړی.
تاسو چې د کوم شیرونو تر اوسه پورې کتلی دي د ځوانانو، تاسو یې څنګه ارزیابي کوئ؟
ولا زه خو خوشبینه یم، ما ته ډیر دغه نه یوازې په خپله دغه شیرونه بلکې دغه نهضت دغه حرکت د شیرونو په خوا او د شیرونو د ودې په خوا دغه نهضت ما د ډیر دغه ښکاري ډیر مثبت ښکاري، زه خوشحاله یم ترې.
له استاد جنی شریف څخه په مننه. اوس د دوی د بنسټ د سشت کال د لومړي جایزې د ګټونکي کامل عزیزی یو شعر.
رنگ دی وطن رنگ دی ټول عالم کړه ورته شا بابا، چیرته یې میرویس نیکه پاڅ احمد شا بابا، ندی ستا لذات سی وطن او معشوقه پریږدی، تا ته تر جنت ګرانه و ځمکه او هوا بابا، دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه، دوه اویا دی نوی یو باور ستا ملګری کړه، ځی دی بیا حسین په طرف د کربلا بابا، رنگ به ماڼۍ کړم د خیالونو پر باغی فکر، رنگی بمانی کلم د خیالونو پر باغ فکر، زم در نه جنگلونو تا ته زاړه د بودا بابا، تور د بیننګ پختنو پننګ تړلې چا، بس چې د وطن په غرو پرتن وای بلا بابا، هی د پختنو ظلمو خلې پات دې ساری تسوی، بلکې لته ملې غزما د لیلا ورا بابا.
لا کامل عزیزی څخه مننه کوم چې دا شعر آزادی راډیو مجلې ته را لېښلی وو. په دې خبرونه کې وړاندې هم د هلمند له نادالی د یو بهیر دولسمه کلیزه په ګډل مانسو، او هم د خوست اسماعیل خیلو او مندوزیو د تنغر د پنځمې کلنې مشاعرې راپور لرو. خولای به خبرتیا ورسته د یو کتاب پاړه، د یو نوې کتاب پاړه.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له ازادي رادیو.
د پاسز رونا پولا د ماسخه کتاب په روسي کې په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړ. د دې کتاب مؤلف ډاکټر عیسا ستانګزی په خپل فیسبوک کې لیکلی دی کچیرته د پاسز رونا پولا د ماسخه کتاب په حوصله ولولې هم به مو زړه پوست شي هم به مو ماسخه پولا دي شي. شغل ستانګزی زیاتوي چې د خپل کتاب لپاره تبلیغ نه کوي، خو دغه نوی اثر داسې د تشکاری چار افغان ته لوستل ضروری دي. شغل ستانکسی ازادی راډیو ادبی مجلې ته وویل چې دا کتاب د خپل علمي تجربو او د غراس د سکاندیناویا د معتبرو کتابونو او علمي پانو د سرچینو په اساس لیکل دی. د کتاب د محتوا په اړه دوی زیاته کړه.
دا کتاب ډیر د موضوع د اناتومي یعنی جوړښت څه ډول جوړ شوی دی، فیزیولوژي دندو او د غراس د وده پاکله خبرې کوي، او په بل برخه کې بیا کتاب په دې بحث کوي چې څنګه خپل ماسو سالم وساتو او څنګه یو وروزو یا څنګه ورته پاملرنه وکړو.
ډاکټر ستانک زای چې تبل بسای دی او په دې ډګر کې په ناروی کې کار کوي، په دې نظر دی چې د انسانانو د ډیرو ستونزو اصلي ریښه د سالم بدن او سالم ماسو د نشټون له امله دی. هر تکړه انسان پولادي ماسخ لري او د پولادي زړونو خوندان تل پاست زړونه لري. د پاست زړونو او پولادي ماسخ کتاب تر چاپ مخکې د طب بل ډاکټر او بل لیکوال محب زغم کتلی. دویوی چې د دې کتاب منابع ډېر معتبر دي.
ډاکټر صاحب محمد اساس ثانگزی د دې اثر د لیکلو لپاره داسې کتابونه د منابع او ماخذو پایس کارولې دي چې په ناروې کې ټول منلې دي، اول ته په پانتونونو او په خوانځیو کې د محمد درسي یا د درسي کتابونو پایس کارول کیږي. همدارنګه د نړۍ له هر ګوټه تازه ترسره شوی څېړنې راخیستې او مطالعه کړې دي. نو د داسې کتابونو لیکل نه آسانه دي او نه د هر چا په واس کې او نه په لږ وخت کې کیږي.
ادبی کتابونه خلک بیا بیا لولي، مثلا کچیرته څوک د خوشحال بابا کلیات یو څل لسره تر اخیره ولولي، ممکن اونې ورسته بیا لاس وروشت کړي او د لوستو لپاره یې ور واخلي. شاید ژوند تر اخیره په کرات ولولي، ځکه چې په هنري اثر کې نوی نوی څه د لوستونکو تر سترګو کیشي او یو شمېر کرکټونکو په دې نظر دي چې له هنر سره حواس تل یو ډول چلند نه کوي. که څوک خپوي له شعر یو ډول خوند اخلي، که څوک خوشاله وي ممکن لبي کیسې چې مخکې هم لوستې ده بل ډول خوند واخلي. حتی زمان خپل اغیز شیندي، سهار ممکن یو شعر یو ډول خوند راکړي، ماښام ممکن څه بدل شي. ساينسي کتابونه هم که په شنه سر لیکل شوی وي هنري ارزښت پیدا کوي. د پاستزرون او پولادي مازغ کتاب تالیف او ترجمه ده. ساينسي اصطلاحات په پښتو کې لښت لرو، نو د داسې آثارو نثر ډیر کله ستونزمن وي. ډاکټر ستانکزی وای چې دې اصل ته د کتاب لیکلو په وخت کې پام کړئ.
که څه هم د طبي کتابونو لیکل یو څه ستونزمن وي، ځکه ځینې اصطلاحات داسې دي چې باید هغه طبي اصطلاحات راواخلي، خو له دې سره سره ما هڅه کړې چې هر هغه څوک چې پښتو لیکل او لوستل کولی شي دغه کتاب ولولي او پرې پوه شي. هدف مې دا و چې انسان یا افغان په دې پوه شي چې دایمه بدن سره کم ده او څنګه زه فکر کوم، څنګه زه اعمال تر سره کوم، څنګه زه باید خپل وجود ته پام وکم، خصوصا مازغو پاکله.
د پاستز رونا پولادي مازغه د کتاب کتون کې محب زغم د دې اثر شوبستای او وای چې هم ساينسي اړخ او هم هنري اړخ مهم دی.
په دې کتاب کې لمړی د مغزو جوړښت او د مغزو د مختلفو برخو دندې په ډیر اسانه ژبه تشریح شوې دي. ورسره بیا د زده کړې د تفکر، تخیل، تمرکز، خلاقیت او نور ذهنی فعالیتونو او ملکو میکانیزمونه پکې بیان شوی دی. دا خبرم پکې شوی ده چې انسان خپل دغه ذهنی مهارتونه څنګه ښه کولی شي، مثلا خپل حافظه څنګه ښه کی، تفکر، تمرکز یا د تخیل قوه، حتی په هنر کې د خلاقیت مسله چې هنرمندان څنګه کولای شي چې د خپل خلاقیت بهتره کړي.
ډاکټر زغم زیاتوي چې د پاستز رون او پولادي مازغه کتاب په یو برخه کې د ورځني ژوند مهمې مسلې څېړل شوې دي او دا دومره مهم دي چې پر دې د یو ډاکټر په صفت اغیز کړي.
په دې اثر کې د دې پدیدو میکانیزمونه واضح بیان شوی دي چې موږ ولې سترس لرو، استراب او ویره مثلا له کومه اولې پیدا کیږي، په ډیپریشن، په ډیپریشن یا په دې جوار خپګان ولې اخته کیږو، او د دې ځورونکو اختلالونو مخه په څه نیولای شو او که په اخته وو علاج څنګه کولای شو. چې رښتیا شي د دې کتاب په لوستلو سره زما خپل د ژوند بڼه لګه را بدل شو. مسله دا ده چې هر علمي خبره په مخاطب باندې هغه مهال ډېر ښه اثر کوي چې میکانیزم سم تشریح شوی وي او لوستونکی یا مخاطب ور باندې وپوهیږي. مثلا زه د سپورت په ډیرو ګټو باندې پوهیدم، خو هغه دقیق میکانیزمونه نه را معلوم چې مثلا ورزش زموږ حافظه، زموږ تمرکز، تخیل او خلاقیت څنګه ښه کوي، یا دا چې دغه ورزش د ډیپریشن او سترس علاج څنګه کوي. نو په دې کتاب کې چې مې د دې مسایلو دقیق میکانیزمونه ولوستل، ابصر را باندې وکړ. اوس په هفته کې دوه درې وارې جیم ته ځم او منظم ورزش کوم او ګټه یې واقعا را معلومه شوې ده.
ممکن د هر ساينسي اثر لیکوال دا څه وکړي چې داسې څه ولیکي او چاپ ته وسپاري چې خلک شپې پوښي، خو هغه وخت دا چاره ممکنه ده چې لیکوال د لیکلو په وخت خپل ټولنې ته پام وکړي چې څه ورته مهم دي، څه ورته مبهم دي او څه ورته پکار دي. ډاکټر ستانک سیوی.
هیواد کې لبد مرغه زموږ ډیری هیوادوال د خپل وجود د جوړښت په اړه ډیر معلومات نه لري. کله چې څوک د خپل جوړښت د وجود د جوړښت په اړه معلومات نه لري، نو طبي خبره ده چې د ناروغي په وخت یا د نورو پیښو په وخت یا د مسلو په وخت اس چلن نو سره کوي چې باید وی کړی. خصوصا مازغه چې ډیر پیچلی او یو خارق العاده ښکارنده ده، په دې باید هر څوک یو څه ناڅه پوښتنه وکړي چې مازغه څنګه کار کوي، څنګه فعالیت کوي، کوم شان پکې مهم دي او څنګه یې پالنه وشي. د بدن د نورو غړیو په شان مازغه هم پالنه غواړي، د غرض لکه د بدن د نورو غړیو چې مثلا عضلات نور غواړي سړی تمرین وکړي، سپورت وکړي، مضبوط کړي، همداسې مازغه هم د اړتیا لري چې پیاوړی شي، کار پیو شي.
ډیر په دې باور دي چې د ساينسي کتابونو لوستل سره لري چې ډیر مهم دي، د هنري آثارو په څیر خوندور نه دي. خو د پاسټر زرون او پولادي مازغه کتاب د جنو لوستونکو په باور له خوند ډک اثر دی. ځوان لیکوال او مدني فعال طارق وزیر دا کتاب لوسته، د دوی نظر به در سره شریک کړم.
دا کتاب په عام فهمه ژبه د مغز په جوړښت، دندو او اهمیت تفصیلی معلومات وړاندې کوي. همدارنګ د مزغو د تکیه کول او د شخصیت د جوړونې اړوند هم خبرې کړې دي. د کتاب یو ښه ګڼه داده چې د هر موضوع اول علمی پیژندنه کوي او تر دې وروسته بیا ور باندې بحث کوي چې مثلا څه ډول په خپل ورځنی ژوند کې ورڅخه ګټه واخلو. دا کتاب مرسته کوي چې د ذهني روغتیا او سکون لپاره مهمه او ګټورې لارې چارې وپیژندل شي. د مغز د قوی کولو لپاره په دې کتاب کې تر ټولو مهمه لار ورزش بللې شوې ده. یعنی هیڅ شی د مغز د قوت او ذهني روغتیا سره د ورزش په اندازه مرسته نشي کولای. یو ځای کې لیکي چې ډیرو زیاتو علمي څېړنو دا خبره ثابته کړې چې څومره فزیکی حرکتونه او منظم ورزش د مازغو په پیوړتیا کې مرسته کوي، هیڅ ډول دماغي فعالیت لکه د متقطع جدولونو حل، شطرنج لوبې، ذهني او د تمرکز د پیوړتیا نور فعالیتونه د ورزش او فزیکی تمرینونو او حرکت په اندازه د مازغو له پیوړتیا سره مرسته نشي کولای. البته دا کارونه خپل غیز لري، خو سره په څنګ کې منظم ورزش او فزیکی حرکت پر مازغو مثبت اغیز لري. د غیدات د منطقي دلیل او ساينسي چرنو په اساس شوې ده. د کتاب کې پر جوړ خپګان او استراب هم باس شوی، او پر انسان جوړ خپګان او استراب مسلتي ګورونی حالت او ژوند دی ورګډ وډوي. د دې ستونزو لاملونه ول پګته شوی، او د هر ستونزې د حل لپاره لمړی باید لاملو پیژندل شي، ځکه چې لامل تر څو لمنځه یو نه ستونزې نه حل کیږي. همدارنګه د دې ستونزو د ختمولو لپاره ځینې خلک مختلفې د نشي دواوي کوي چې په وګ محل کې دا بیا جانبي اورېس پیدا کوي او د نورو ناروغۍ لامل ګرځي. نو د خپګان، سټرس، استراب د کنټرول لپاره په دې کتاب کې مختلفې طبيعي او ساده لارې چارې تشریح شوي چې پرته له مصرف او زیانونو یې عملی کولای شو، لکه ورزش، لیکوالي، لوبې، پر ځان باور، مناسب خوراک، په حال کې ژوند، خندا کول، ټولنیز اړیکې او ټولنیز ملاتړ یادولای شو چې دا به هر یو جلا جلا تشریح شوی دی. او په هر برخه کې چې کومه ایده شوی ده اړوند څېړنې او ثبوتونه هم وړاندې شوی، ځکه ارو په هنه ټولنیز ساينس دی او پر تجربه ولاړ علم دی. نو په کار ده چې د معتبرو څېړنو لپایلو ګټنه وشي، او سنګزي صاحب دا کار هم په خې ډول کړی دی. د دې ترڅنګ پر شخصیت، خوشحالی، غوسه، ویره، منډه یعنی ورزش پلی تاګ او منډه کول، تمرکز، د ماشوم د مغز وده، د خوشحالی درمل، یعنی بعضی خلک د ځان خوشالون لپاره درمل کاروي چې موږ وړاندې ورته اشاره وکړه چې څومره زیانمن دي. حافظه او خلاقیت هم بحثونه شوی دي. ترڅنګ نور ډیر مهم موضوعات هم پاکستان لري چې واځي او څومو یاد کړل. دا کتاب د مسلکی کسانو او عام لوستونکو ټولو لپاره اړین دی، او زه فکر کوم چې په خپل برخه کې یو له نایاب او قوي علمي اثر څخه دی چې هر ځوان ته مطالعه کول بویا.
آزادی رادیوي مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو دا ساده بتولنه چې دولس کاله د جګړې په کرشه کې پرله پسې فعالیت وکړ. په هلمند کې د نادالی ادبی او فرهنګي ټولنې په نوم ټولنه چې غړي وایي په 1971 لمریز کال کې جوړه کړې او پرته له کوم خنډ د جګړې په لومړۍ کرشه کې دولس کاله پرله پسې فعال ساتلې ده او لا هم فعال ده. د دې ټولنې غړیو د دغه ټولنې د دولسمې کلیزې د مانځغونډې پر مهال ازادي راډیو ته وویل په جماعتونو، ښوونځیو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعري کړې خو له فعالیت یې لاس نه دی اخیستی. جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
کته هم په تیرو دوه لسیزو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه ادبي او فرهنګي ټولنې جوړې شوې، خو ډېرې یې د څو کلونو او څو میاشتنی فعالیت وروسته د بیلابیلو لاملونو او ستونزو له امله بیرته خپلې غونډې او ادبي ناستې پرېښودې. خو د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د نادلي او ادبي فرهنګي ټولنې د غړو په خبره پرله پسې دولس کالې فعالیت وکړ او لا هم په ادبي برخو کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. د هلمند نادلي ولسوالۍ په تیرو شلو کلونو کې یو نامنه ولسوالۍ بلل کېده چې ډېری وخت به پکې کوڅه په کوڅه د تېر جمهوري نظام د ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړې کېدې. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې یو بنسټګر او مسؤول جانان نجاتمل ازادي راډیو ته وویل د دوی لویه ستونزه د ځای نشتون دی چې په خبره یې تیرو دولسو کلونو کې ډېری وخت په مسجدونو او شخصي مېلمستونونو کې هم مشاعرې کړي.
په 1991 کې موږ دا ټولنه پرانستله چې خوشبختانه خپل دولس کلن مزل یې بشپړ کړ او تر دې دمه په نه امکانات او د ستونزو سره سره خپل دغه دولس کاله پوره کړله. ستونزې مو ډېر دي. ستونزې مو دا دي چې د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې شعري ټولګې چاپ ته اماده دي چې د نه امکاناتو په صورت کې تر اوسه ناچاپه پاتې دي. او همداشان غټه ستونزه د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې دا ده چې ځای نه لري، د ځای د نشتون څخه زوریږي.
ښاغلی نجات مل وایي د یادې ټولنې له لارې ډېری تنکي ځوانان وروزل شول، د ادب او فرهنګ سره آشنا شول او د ولایت په کچه سیالیو کې لومړي او دویم مقامونه ترلاسه کړل. د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړي وایي یادې ټولنې ته په راتګ سره په شعر پوهېدلي او د ادب او فرهنګ استادانو سره یې اړیکې او راشده ښه ډېره شوې ده. د یادې ټولنې دوه غړي شاعران عبدالجبار مظلوم او محمد اکبر فیروز ازادي راډیو ته وویل
کوم وخت چې د دې ټولنې سره یو ځای سوی یم د پخوا په پرتله مې په شعرونو کې زیات بدلون راغلی، یعنی ښه سوی دی. او د دې برسیره د نعتخوانۍ په برخه کې هم څه نا څه زده کړې مې د همدې ټولنې د لارې د دوی د استادانو د لارې ترلاسه کړې دي چې حال دا په هلمند کې لومړی او دوهم مقامونه مې ګټلي دي.
دې ټولنې ته زما راتګ زما په شعرو او شخصي ژوند کې مثبت تغییر راوستلی دی. کله چې زه د دې ټولنې سره یو ځای سوم په هغه وخت کې ما د شاعرۍ په برخه کې دومره معلومات نه درلود. د شعر اکثریت پرمونه مې نه پیژندل، سیلاب مې نه پیژندې، کاپیه مې نه پیژندل، ردیف مې نه پیژندې، خو اوس الحمدلله د شعر په هر برخه کې ډیر معلومات لرم.
د نادلي ادبي او فرهنګي ټولنې د دولسمې کلیزې د لمانځغونډې پر مهال لیکوال او ژورنالیست حافظ احمد نصرت دا وکړه چې اوس مهال یوازې یاده ټولنه دغه ولایت کې په ادبي او فرهنګي برخه کې فعالیت کوي. کڅام د نادلي او فرهنګي ټولنې خړی د زاینشتون او د کتابونو د چاپ لپاره مالی امکانات نه لرل د ځان لپاره جدي ستونزې بولي. خو د هلمند اطلاعات او کلتور د ګرځندوی امر مولوي سلطان محمد حنیف چې د یادې ټولنې په کلیزه کې ګډون کړی و وویل دوی د هلمند د ټولو ولسوالیو د شاعرانو او ادب مینوالو ترمنځ میاشتنی مشاعرې جوړوي او هم مهاله د هغوی ستونزې هم اوري.
لله الحمد امارت فرات اکثر کم د ادب مینوال چې و هغه سره پاشل سوی و او په لیرو پرتو ولسوالیو کې و دوی انسجام نه درلودي. نو موږ بیا دا کوشش وکړي چې دوی موټول سره راجمع کړه، هغه په اسلام باندې یو ګروپ ورته جوړ کړي چې هغه د ټولو ولسوالیو هغه د ادب مینوال او د مرکز دم سره راجمع کړي دي او ارامیاش په اطلاعات کلتوري ریاست کې میاشتنی مشاعره ورته لرو.
په تیرو شلو کلونو کې هلمند کې د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ د دغه ولایت په ناوې، ګرمسیر، مارچي او ګرش کولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال وو. خو د دوی لمنځه اوس یوازې نادلي ادبي فرهنګي ټولنه فعالیت کوي.
د نادلي ادبي بهیر د دولسمې کلیزې په اړه جوړ شوی راپور مو اوریده. د دې ټولنې د دریو شاعرانو د کلام نمونه د دوی په ژغونو کې شاعر جانان نجاتمل
د هشق دریا بیا سمندر ته یو سړی چشدی د مین دوه درانه غم ته خوار زړګی چشدی د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي د لیلا سترګي حسرناک ج تاثیر هچوي وشکل حسن ته بیتابلی ونی چشدی پا پروپا کمینه بنو خود عاشق زردار درومی پر سر د یار شمال بایلی نو بیا مرګی چشدی.
اوسم د شاعر محمد اکبر فیروز شعر.
سر خلاص واخو مگر سر په خلګو مگر زو د شر ځان وساته شر په خلګو مگر زو ملي تجار مکتب جوړ ک مدرسه جوړ ک وچ ډوډۍ هر مازیګر په خلګو مگر زو.
او د ناتالیا د بی بهر د بلخړی عبدالجبار مظلوم د شعر یو برخه.
چپښې د نه قدمونه سړی څنګه واخلي د پرمختګ پر لور ګامونه سړی څنګه واخلي اشه چې جیب ته د ګټې پیسې نه ورلویږي د درس لپاره کتابونه سړی څنګه واخلي.
د تیرو جمعې پورس د خوست په اسماعیل خیلو مندوزوی ولسوالۍ کې د تنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. دا مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګ پالو په نوښت رابلل شوې وه د خوست سربیر پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو جنو پیژندل شویو شاعرانو او فرهنګ پالو برخه اخیستې وه. د تنغر مشاعرې راپور له سیمې نجیب الله الوخیل راکوي چې راپور د ننګرهار د یوه ځوان شاعر جاوید دلدار په ترنم پیلیش.
ملګری مې څورک د څمر کې خړلې دي ناتر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي ناتر سین انقلاب را نا غمی خړلې دي ملګری
دا د ننګرهار دی ځوان شاعر جاوید دلدار په کې ترنم دی چې د خوست اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د تنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې یو وړاندې کوو.
نادر زین انقلاب را ناغمې خړلې دي نادر زین انقلاب را ناغمې خړلې دي.
یاده مشاعره چې د ځای ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه د ځای اوسیدونکو سربیره له وزیرستان د افغانستان د ختیځو سیمو کابل پکتیا او یو شمېر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلی میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران آزادی راډیو ته ول پښتانه د ادب مینوال دی او دا مینوالی والتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
خوشاله مې چې په دې یو پورته مینې یو ډیره لوی او شاندار مشاعره کې ګډون وکړ او داسې غونډه چې د دومره زیات ولسونو یو ځای کول د راجمع کول راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. زه باور یم چې په هیڅ صورت په دومره غټ شمیر کې دومره ولس یو مشاعرې ته نه راځي. پات شو ادب د دې ولس په خټه کې ادبیات نه غوښتي دي څومره چې موږ د کلو خواته ځو څومره چې موږ اطراف ته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مایندي په کلتور مایندي په فولکلور مایندي هغوی په داسې میلو مایندي چې داسې په غریزو له کلي ولغ نه لر لرې سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي مشاعرې جوړي د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لرې لرې ولایتونو څخه خلک ورته راځي. خدای دې وکړي چې خاصا د پښتو ادبیات همداسې نور پسې وغوړېږي نوي لیکوال ورته راشي شاعران ورته راشي کتابونه پکې ولیکي څېړنې پکې وکړي. په تیرو سلو پیړیو کې دومره کار نه ده شوی لکه په دې تیرو شلو کلونو کې چې کار ورته شوی دا ډېر د فخر ویاړ خبره.
تنغر مشاعرې ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو ورغلي شاعران او فرهنګ پالو د خوستي ځوانانو دا ډول لوی برنامه اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته وخت غوښتنه وکړه.
طاهر افغان يم د پکتیا ولایت نه. اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې ترڅو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی نو دا ډیر یو خلای کار دا خلای اقدام دا او په نور ولایتونو باندې هم دا څنګه کوم چې دغه سي غړ غړ پروګرامونه جوړ کی چې ترڅو موږ خپل کلتور خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب لارې.
خوستی شاعر سبیل سعد د تنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې ویل د دې ولایت یو خزانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامه په تر سره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
تر ډیره پوری په ودانیزو چارو کې یو خبره کیږي چې د خوست سیمه او د خوست ودانۍ او د سیمه چکو ماده دانو په شخصي ملکیت باندې او تجارت را جوړ کړی دا خوزه بیا په فرهنګي برخه کې دا خبره وکوم چې د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي ده او دا برخه یې ډېره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټانګر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډېره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډېره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي او موږ ته داسې یوې لویې راټولېدنې شاهدان یو. نو ټولو ملګرو ته داد ورکوم چې دغه هڅه پالې په خوست کې ټولو ته زما له طرفه داد دی او ویاړم په داسې یو ځلمکیو باندې.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات خپل تاثر په خپل شعرونو کې داسې بیان کړ.
کابل ته سلامونه او لغمان ته سلامونه، تراب ته میراوړي او کاروان ته سلامونه، ملګرو افغانانو په تش لاس نه یم راغلی، راوړي مې د ټول افغانستان ته سلامونه. نو شعر ته راځم چې یو څو نیمګړی ارمانونه دي، خوڅه کوي زما واړه واړه سوالونه دي، خوڅه کوي سین ته دی واچوله موس را باندې ویر هم کوي، جانان ټول دي تا کارونه دي، خوڅه کوي. زه د جانان په حسن نور کیسه نه کوم، خو په مخ یې درې رنگ خالونه دي، خوڅه کوي. چې څومره خاندمه باور وکه چې داسې نه ده، په زړه مې ښه پریمان غمونه دي، خوڅه یې کوي. په خاموشۍ کې مې ویرونه پټ دي، نه یې خایم، ډېر مسخ شوي ارزښتونه دي، خوڅه یې کوي. که لږ راښه شولې بیا موږ هم بې ننګه نه یو، زموږ د غرونو غوندې زړونه دي، خوڅه یې کوي. او ایاز وزیره ته په ټولو کیسو مه غږېږه، له تا د هر سړي رازونه دي، خوڅه یې کوي. بل شعر ته راځم چې ولس مسکا غواړي، خندا ته بهانې غواړي، ولس مزل سره د ټولې زمانې غواړي. دا د سیندونو ابشارونو ګلدرو وطن دی، دا وطن شوخی 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 ترانې غواړي. او دلته به ډېر خلک غږېږي، غوږ او غوږ شی ورته، واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي. تاسو چې واورېدې معنی مې د شعر داسې نه وې، نورې هم شته که څوک یې بل رقم معنی غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل.
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره، نن بیا د لمستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره، د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي، لمنې د لورایه تکې شنې ښکاري ټنغره. چې تا څه کوډي کړې دي، که دا د دوی همت دی، ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره. خیخی اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه، د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره. چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي، په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې، دوستۍ، وصال، فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل.
کله کله له یو چا سړی خپه شي، ته به وایې له دنیا سړی خپه شي. یاره نن خو مواده د ملاقات وا، یاره لرې که سبا سړی خپه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکیږي مزه، خیر دی که کیږي مزه، ګوره ما ګل راوړی دغه وچیږي مزه، که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمیږي مزه.
د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې د پکتیا څخه ورغلی میلمه شاعر سید الله زهین په زړه پورې ترنم وکړ چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخامخ شو.
کافر
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په ورستیو کې د موخه پونم لنډه کیسه لرو. دا کیسه د شبنم پوپل سیده چې په خپل ځغې آزادی رادیوی مجلې ته ثبت کړې را لې شلې. مننه ترې کوم او کیسه سره اورو.
قدمونه یې خودل له پخو سره یې زور پلاستیک ورغړېده. د دسفروشانو چیغې به کله ورو کله له حده لوړې سوې. اوازونه به یو له بل سره ګډ شو. عجیب اواز به ترې جوړ شو. ګڼه ګڼه دومره ډېره وه. تا به ویل د ټولې دنیا مخلوق دې ښار ته راټول سوی، چا یو ټیل واه چا بل، تر څو د تلو لاره پیدا کړي. ځینه سړیانو به قصدي ځان له ښځو سره ولګاوه. پنجره یې سر وګرځېده، ځان یې ورک کړ. په ذهن کې پوښتنې پیدا شوې، څوک یم، څه کوم، چیرې راغلی یم، کوم ځای کې یم. سترګې یې پټې کړې، بیرته یې پرانیستې، ژوره سا یې واخیسته، بیرته یې ځان ومونده. له ځانه سره یې وویل، د کابل د ښار ګڼه ګوڼه دي، بیخي لار ورکې کړي. زوړ پلاستیک یې همداسې له پښو سره لکه بد سیوری رغړېده. د ډېرو د تلو خنډ و. څو قدمه وړاندې ولاړه، په یوه کراچۍ ښځینه جامې پرتې وې، په بله سینګاتو کې. د دواړو کراچیو تر منځ پخانی ونیسوه. دوی ښځې هم ورته ولاړې وې. کله به یوه کله بله جوړه جامې راپورته کړې. چې دوی به هره جوړه راواخیسته، دوکاندار به یې صفتونه ورته پیل کړه. آخر دواړو یوه یوه جوړه جامې ځانو ته خوښې کړې. د به یې پوښتنه یې وکړه. دوکاندار ویل، جوړې یو نیم زر افغانۍ. د ښځو او دوکاندار ډېر ځنچنې روانې وې. دوکاندار ورته شل قسمه کول چې ګټه نه لري. ښځو ورته د بیې د ارزانېدو خبره کوله. اخري جامې جوړه په 200 افغانۍ پر ښځو خرڅې کړې. ښځو ته یې وویل، جوړه کې 500 افغانۍ راته وبخښئ، تر دې اضافه ګټه مې له تاسې نه ده اخیستې. ښځې خوشحاله روانې شوې. د دوی له تلو سره دوکاندار بل ته وچې شونډې مسکې کړې. ښځې جنجالي وې، سمه ګټه یې رانه کړه. دوه خیرنې ګوتې یې لومړی پسې یوه ګوته ورته ونیوله چې مطلب به یې څه و. نجلۍ څو جوړې جامې وکتلې، خو اخیستو ته یې زړه ښه نه کړ، لکه چې خوښې یې نه شوې که څه کیسه وه. ورو ورو ترې روانه شوه. دوکاندار غږ پسې وکړ، راشه دا وګوره، نورې درته ښکاره کړم. اوس مې نوي ډیزاینونه راوړي، ډېرې ښکلې جامې دي. نجلۍ چپه خوله روانه شوه، هېڅ ځواب یې ورنه کړ. څو قدمه وړاندې ولاړه، پښه نیولې شوه. سړک بل لور ته د تللو اراده یې وکړه، خو زړه نازړه ایسېده. قد سړک بل لور ته په پوری وتو سوه. لومړی لوی موټر راغی، ارنګ یې ورته وکړ. نجلۍ یې یو ګام ټوپ کړ، له بلې خوا بل موټر راغی. نږدې وه چې نجلۍ ووهي، ژر موټر ودرېده. نجلۍ سخته ویلیدلې وه، په پټه خوله روانه سوه. ټول وجود یې لرزېده. څو قدمه وړاندې ولاړه، هر څه ګډوډ شوي وو. پخواني دوکانونه وران وو. د ورانو دوکانو په خاورو او لوټو یې پښې ولګېدې. بل قدم یې پورته کړ، له چپلۍ راوتلې ګوتې یې په کلکه ډبره ولګېدې. د درد احساس یې وکړ. نوره هم خپلو قدمو ته دقیقه سوه. ورو ورو یې قدمونه ایښودل، چې لږه وړاندې ولاړه سترګې یې د مینایار مارکیټ په لوحه ولګېدې. خوشحاله سوه، لږ یې قدمونه ګړندي کړل. مارکیټ ته دننه سوه. پر مخ یو هلک ورغی، څو کتابه یې په لاس کې وو. قدمونه یې اوچته اوچته پورته کول، لکه ډېرې موخې او هیلې چې لري. نجلۍ چې د هلک تلو ته وکتل، سترګې یې اوښلنې شوې، سوړ اسویلی یې وایست. آه زما موخې!
لامدی کسی سر دیدی اونی آزادی روی مجلران غارم سه احمد شیبری جزا خلم شدیوی. آزادی آدیو